په دې خبرونه کې اوري چې امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو پرون د امریکا کانګرس د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړل. جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر پوځي چارواکو ویلي چې 3500 نور سرتیري افغانستان ته استول کیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. امریکایي او افغان چارواکو تایید کړی چې د کابل شمال ته د بګرام هوایي ډګر په دروازه کې تیر ماښام په برید کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. د هغه پریکړې لیک په مسوده کې چې د امریکا متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته وړاندې کړې، وړاندې شوی چې په شمالي کوریا د تیلو پر پلورلو بندیز ولګول شي، د هېواد د حکومت او مشر کیم جونګ اون شتمني د کنګل شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي ډاډه دی چې د سوریې جګړه له ډیپلوماتیکو لارو ختمېدای شي. خبرونو تفصیل. امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو پرون د امریکا کانګرس ته د افغانستان او سیمې په اړه وبخښي. امریکایي او افغان چارواکو تایید کړ چې د کابل شمال ته د بګرام هوایي ډګر په دروازه کې تیر ماښام په برید کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. د امریکا پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغه برید کې لږ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د پروان امنیه قومندان جنرال محمد زمان مموزي ازادي راډیو ته ویلي چې د برید کوونکي هدف د امریکایي ځواکونو کاروانو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ویلي چې په دې برید کې درې کسان ټپیان شوي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبان ویان زبی الله مجاهد دی وی اعلامیه په خبرولو سره د برید مسؤلیت منلی او ویلی دی چې دا برید د هغو تبلیغاتي پانو په غچ کې کړی چې په دې وروستیو کې په پروان ولایت کې خبرې شوې دي. په دغو پانو کې ظاهرا داسې انځورونه دي چې اسلامي عقایدو ته سپکاوی ګڼل شوی دی. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د چهارشنبې په ورځ د دغو پانو د خبرېدو له کبله بخښنه غوښتې وه. د افغان حاجیانو لومړنۍ ډله تیر ماښام کابل ته ورسېده. دغه ډله حاجیان د اریانا هوایي شرکت په الوتکه کې له جدې څخه کابل ته انتقال شول. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال داعی الحق عابد ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي هره ورځ په دریو پروازونو کې تر زرو پورې حاجیان افغانستان ته ولېږدوي.
تعداد روزایی که عملیات بازگشت
و جاسوران ده حاجیانو د بیرته ستنولو عملیات تر دیرشو ورځو ادامه لري، او هڅه کیږي چې هر ورځ تر زر تنو پورې حاجیان انتقال کړو. سکال د حج په مراسمو کې له ټولې نړۍ 2,300,000 زیارت کوونکو ګډون کړی و چې شاوخوا 10,000 تنه یې له افغانستان څخه ورغلي ول. د افغانستان لپاره د چین سفیر د بدخشان له خلکو سره د بیلابیلو پراختیایي کرنې او روغتیا په برخه کې همکاري ژمنه کړې ده. دا خبره د بدخشان د ولیویان محمد نظري ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې په کابل کې د چین سفیر یو جینګ پرون دې ولایت ته په سفر کې له چارواکو او خلکو سره ولیدل. هغه زیاته کړه د بدخشان والی له سفیر وغوښتل چې د بیلابیلو پراختیایي کرنې او روغتیایي پروژو په برخه کې له دوی سره کار وکړي، ځکه بدخشان یو غرنی او لرې پروت ولایت دی، نو ځکه ډېرې ستونزې لري. په تېره بیا د روغتیا په برخه کې د چین سفیر هم ژمنه وکړه چې د همدې لپاره یې دې ولایت ته سفر کړی څو د خلکو اړتیاوې وارزوي او مرستې وکړي. چین یو له هغو هیوادونو دی چې په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو اقتصادي برخو لکه د عینکو د مسو کان او د عامو حوزې د تیلو په برخه کې پانګونې کړې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د هغه پریکړه لیک په مسوده کې چې د امریکا متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته وړاندې کړې، وړاندیز شوی چې پر شمالي کوریا د تیلو پر پلورلو بندیز ولګول شي او د دې هیواد حکومت او مشر کیم جونګ اون شتمني د کنګل شي. په دغه مسوده کې چې پرون امریکایي او نورو رسنیو ترلاسه کړې، دغه راز غوښتنه شوې چې د کیم جونګ اون پر سفر کولو د بندیز ولګول شي. د شمالي کوریا د نساجۍ صادرات او له دې هیواده بهر د 3,000 کوریایي کارګرو تنخواوې د بند شي. دغه اقدامات د شمالي کوریا د قاروشتونکو اټومي وسلو د پرلپسې آزموینو په ځواب کې کیږي. د ملګرو ملتونو په مسوده کې د غراز د شمالي کوریا د هوایي شرکت چې پیکینګ او د چین نورو ښارونو او هم د روسیې ولادیواستوک ښار ته الوتنې کوي، د پانګې د بندېدو غوښتنه شوې ده. د شمالي کوریا او د نړۍ د قدرتونو په تېره بیا د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ په دې وروستیو کې کړکېچ اوج ته رسېدلی. د شمالي کوریا متحدینو چین او روسیې هم د دې هیواد وروستۍ آزموینې غندلې دي. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق یو پیلوټ تیره ورځ هغه مهال ووژل شو چې د تمریناتو پر مهال الوتکه راولویده. د اریزونا هوایي ځواک په خپل ویب سایټ کې لیکلي چې دغه F-14 جنگي الوتکه د سپتمبر په 15 نیټه د امریکا د اریزونا ایالت سافورت ښار ته څیرمه په ورځنیو تمریناتو بوخته و چې راولویده. ویل کېږي دغه الوتکه د عراقي ځواکونه وه. د امریکا هوایي ځواک د عراق له حکومت سره د یو توافق له مخې د هیواد پیلوټانو ته روزنه ورکوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي ډډه ده چې د سوریې جګړه له ډیپلوماتیکو لارو ختمېدی شي. سټیفن دی مستوره د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې د سوریې د حالاتو په اړه یوې خبري غونډې ته وویل هیله لري د استانې راتلونکې غونډې به په دې برخه کې مرسته وکړي. زه ډاډه یم او موږ پر همدې مسلې ټینګار کوو او کار ورته کوو چې یوه حل لاره باید وي. راځي ووایم دا حل لاره به په ادلب کې نوی حلب نه وي. دا هغه څه دي چې که موږ له تیر څخه تجربه اخیستي وي نو په هره بیه چې وي غواړو مخه یې ونیول شي. د دې کار لپاره زه هیله لرم او باوري یم چې د استانې راتلونکې غونډه به په دې برخه کې مرسته وکړی شي. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د کړکېچ ختمولو په هدف غونډې د ایران، روسیې او ترکیې په منځګړیتوب پر مخ ځي. ټاکل شوې راتلونکې غونډه د سپتمبر په 14 او 15 وشي. امریکایي چارواکي وایي د ایرما په نوم طوفان د کارابین ټاپوګان ځپلی او د کیوبا او د امریکا د فلوریدا ایالت پر لوري روان دی. دغه طوفان چې د قوت له لحاظه په 5 کټګوري کې راځي داسې مهال راپورته شوی چې تېره اونۍ د امریکا په تگزاس ایالت کې د هاروي په نوم سخت طوفان تیر شو. د امریکا د استازو جرګې د هغه طوفان له قربانیانو سره د مرستې لپاره د 9.1 میلیارد ډالرو طرحه تصویب کړې. دا طرحه به د تصویب لپاره سنا جرګې ته ځي او وروسته به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا توشي کېږي. په عین حال کې داسې تمه کېږي چې د ایرما طوفان به تر هاروي شدید وي. د هاروي طوفان شدت په 4 کټګوري کې و. د ایرما طوفان چې په ساعت کې د 295 کیلومتره په چټکتیا باد ورسره ملګری دی د اتلانتیک تر ټولو زورور طوفان بلل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا ولولې. د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کا. پوړنې په خبرونه کې اوري چې امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو پرون د امریکا کانګرس ته د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړل. جزئیات نه دي پټه شوي خو یو شمېر پوځي چارواکو ویلي چې 3500 نور سرتېري افغانستان ته استول کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به سره ګوري.
هر دو وزیر امور خارجه توافق کردند که در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک با هم ملاقات کنند.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر پرون دغه راز افغان سیال ته په خبرو کې وویل هیواد چمتو دی چې په ټولو برخو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. آیا دا د امریکا د نوې ستراتیژۍ د فشارونو نتیجه ده؟
پاکستان کې دوه قوت موجود دي، یو ملکي حکومت دی، یو نظامي حکومت.
په دې اړه مو د چارو دیو کار په نظر اخیستی. په ننګرهار کې یو شمېر د صنعتي فابریکو خواندان وایي د شیخ مصری صنعتي پارک د غاصبینو په منګولو کې راګیر دی.
د غاصبین درګر د لګې د شیخ مصری صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
د پکتیا اوسیدونکو بیا په دې ولایت کې د موبایل مخابراتي شبکو له بد کیفیت څخه سر ټکوي.
بعضې وخت د سیټم لاسې چې د لس وړو کې یو موبایل هم کار نه کوي نو موږ پریشانۍ سره مخامخ شو. حتی موبایل د وجې نه موږ بیا کور ته په موټرسایکل باندې یا موټر باندې هلته ځان رسوو.
د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 2 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار نور نایمی په مرسته وړاندې کوم. د همدې خبرونه لومړی موضوع د امریکا متحده ایالات غواړي چې 3500 نور سرتیري افغانستان ته ولیږي. یو شمېر امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر کوي. البته مخکې داسې راپورونه ورکول شوي چې د امریکا دفاع وزیر هم پریکړه کړې ده خو د افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو شمېر نه معلوم. پرون هم د امریکا لوړ پوړو پوځي چارواکو د امریکا کانګرس غړو ته په دې اړه معلومات ورکړل. نور جزئیات د فریبا زهر پر راپور کې.
د امریکا لوړ پوړو چارواکو پرون چهارشنبه د تړلو دروازو تر شا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د کانګرس غړو ته جزئیات ورکړل. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د دغه هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د نوي ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړل. د دې غونډې په اړه هیڅ جزئیات نه دي ورکړل سوي، ځکه رسنیو ته د ورتلو اجازه نه ورکړل سوې. له دې سره سره څو تنو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې متحده ایالات تر 3500 پورې نور سرتیري افغانستان ته لیږي. دغو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته دا خبره کړې ده. پینتاګون وایي تر هغه چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د دغو پوځیانو شمیر اعلان نه کړي، دوی یې په اړه څه نه وایي. تبه د امریکایي چارواکي ډېر ژر د کانګرس د غړو په مشوره افغانستان ته د لیږونکو سرتیرو دقیق شمیر اعلان کړي. که چیرې د دغو امریکایي چارواکو له قوله ویل سوي شمیره تایید سي، په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته ورسیږي، ځکه اوس مهال په دغه هیواد کې 1000 امریکایي پوځیان حضور لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره په خپلې نوې ستراتیژۍ کې په دې اړه چې نور سرتیري په افغانستان ته ولیږل سي څه نه وویلي. بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن له ازادي راډیو سره په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي و چې نور پوځیان به د ظرفیت لوړولو لپاره افغانستان ته راسي.
We're not going to discuss the number of troops. I will tell you
موږ به د سرتیرو د شمیر په اړه ونه غږیږو، خو دا ویلی شم چې شمیر به زیات شي، ظرفیتونه به لوړ شي، نور به د سلام مشورې تر بریده نه وي پاتې. د هوایي ځواکونو په څیر چې ځینې په لاره کې دي او ځینې را رسیدلي هم دي.
د څه باندې یو تریلیون ډالرو په لګولو تر 2300 ډیرو وژل سویو او 10000 زخمیانو سره افغانستان د امریکا لپاره تر ټولو اوږده جګړه بلل سوې ده. په امریکا کې یو شمیر شنونکي دا پوښتنه مطرح کوي چې د 2000 سرتیرو لیږل نسی کولای د جګړې مسیر د ثبات لوري ته بدل کړي، او پر ځای یې د دوی په باور امریکا باید پر بدیلو لارو او انتخابونو فکر وکړي.
و امریدل چې یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو ویلي چې خای تر 3500 پورې نور امریکایي سرتیری افغانستان ته واستول شي. افغانستان ته د نور امریکایي سرتیرو استول د هغې ستراتیژي یو برخه ده چې درېونی مخکې څکم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او سیمې لپاره اعلان کړه. په دې ستراتیژۍ کې پر افغانستان سربیره په سیمې هم ډېر تمرکز شوی. په تېره بیا پاکستان کې د سخت دریځو ډلو پر مرکزونو چې ولسمشر ترامپ ویلي چې نور نشي زغمل کېدلی، د دغه ستراتیژۍ له اعلان وروسته ویل کېږي چې پر پاکستان فشارونه زیات شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف هم پرون د افغانستان له بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره یو لژمنې وکړې او مخکې ویلي و چې پاکستان پخوا ځینې تېروتنې کړې او باید تاریخ ومنو او خپلې تېروتنې سمې کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنګټن د نوې ستراتیژۍ د فشار له امله داسې خبره کړې که د ستراتیژۍ له فشاره د وتلو له امله داسې څه ویلي دي. دا پوښتنه زما همکار احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کتونکي مجیب لمر څخه کړې ده. ښاغلي لمر په ځواب کې وویل
پاکستان کې دوه قوت موجود دي، یو ملکی حکومت دی یو نظامی حکومت. ملکی حکومت په تیرو کې هم له افغانستان سره ښې اړیکې غوښتې دي او په دې برخه کې مشخص سپارښتنې درلودلې او فرمایشات یې درلودل او غوښتنې یې درلودلې. یو دوی د دې وړاندې هم په وار وار ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي، سیاسي روابط باید ښه شي، اقتصادي روابط باید ښه شي او ټول موارد باید ښه شي. اما اصلي خبره دا ده چې پاکستان کې هلته نظامی حکومت حاکم ده او د دوی بهرنۍ پالیسي او بهرنۍ ستراتیژي دا د پوځیانو په لاس کې ده.
د پاکستان د اوسني موقت حکومت چارواکو تیره ورځ له پاکستاني رسنیو سره دا خبره هم کړې وه چې دوی چې کومې خبرې کوي د افغانستان په ارتباط او یا د نورو سیاستونو په ارتباط، دوی د پاکستان له پوځ سره په سلام مشورې مخته ځي. که چېرته دا خبره ومنو بیا څه فکر کوي؟
د پاکستان له پوځ سره که سلام مشورې شوي، د پاکستان دغه حرکت تر ډېره حده پورې تکتیکي حیثیت لري. دوی د دې لپاره چې وروستي وارد شوي فشارونه راکم کړي، د هغه لپاره د پاکستان پوځ ملکي حکومت مخته کړی ده او دا چې ظاهرا ملکي حکومت د پاکستانیانو نماینده دی، نو د دې لپاره کېدای شي پوځ د دوی سره ځینې پټې خبرې کړي چې څنګه وشي کولی، کوم فشارونه چې وارد شوي دي هغه فشارونه له خپل سره لرې کړي.
روانه اونۍ د پاکستان په پارلمان کې د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر هم ډېرې توندې خبرې وکړې او د پارلمان غړیو ته وویل سي کوم سیاست باندې چې پاکستان روان دی او اسلام آباد روان دی چې له امریکا سره روابط خړ پړ کوي او له چین سره روابط بهتره کوي او یا پر روسیې باندې اتکا کوي، د ده په وینا دا د منلو نه ده او دا امکان نه لري. آیا دغه خبرو ته په کتو سره داسې نشکري چې د پاکستان په ستراتیژي کې د فشارونو له امله بدلون را روان دی او یا بدلون راځي؟
د حرکتونو تاکتیکي دي لپاره چې اماز خان بل لور ته واړوي او کچېره دوی موافقه شي ډېر لږ وخت به تخلې اصلي پالیسي او ستراتیژي طرف چې هغه پاکستان کې یو کمزور حکومت پاتې کېدل دي چې د پاکستان مشروع او ترڅنګ یې تر ټولو مهمه نامشروع ګټه خوندې شي.
د سس چارو کتونکو مجيب الماروچ د افغانستان سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي اعلان وروسته د افغانستان په وړاندې د پاکستان د ورستي دریس په باب خپل نظر سره شریکو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نن د ازادۍ په چپو کې پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې هم دوه موضوعات څېړل کیږي. په لومړي ساعت کې د ماسپښین له دو تر دریو بجو په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د تدوین پر مسلې بحث کوو. له دریو تر څلورو بجو دا موضوع څېړو چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنګټن د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پاکستان په رښتیا له فشارونو سره مخامخ دی. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. خو اوس بیا هم د دواړو هیوادونو پر اړیکو یو راپور لرو. ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډو کې سره وګوري. دا خبره پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته وکړه. وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال سره په ټلیفون خبرې وکړې. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې توافق وکړ چې په نیویارک کې سره وګوري. د ملګرو ملتونو غونډه د روان کال د سپتمبر پر 19 نیټه پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د صلاح الدین ربانی او پاکستاني سیال خواجه آصف د خبرو پر اجنډا تر دې وروسته کار کوي.
برین صحبت ټلیفوني ضمن تبادل حرفهای تعارفي
دوی په دې ټلیفوني خبرو کې د تعارفي خبرو ترڅنګ دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډو کې سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دغه راز ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په توګه د خواجه آصف د دندې له پیلې دو راهیسې د لومړی ځل و چې نوموړي له خپل افغان سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړي. تر دې وړاندې خواجه آصف ویلي وو چې پاکستان چمتو دی په ټولو برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته اهمیت ورکوي او چمتو دی په ټولو برخو لکه سیاسي، اقتصادي، سوداګریزي، ترانزیتي او امنیتي چارو کې له افغان دولت سره همکاري وکړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره د نورو کلونو پرتله د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېرې خړپړې شوې دي. په دغې ستراتیژۍ کې پاکستان تورن سوی چې په خپل خاور کې یې د تروریستانو فعالیتونو ته ځای ورکړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د لوی اختر په مناسبت وینا کې له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو اترو غوښتنه کړې او ویلي دی چې له هغې وات سره سوله د افغانستان ملي اجنډا ده. له څو میاشتو راهیسې د پاکستان او افغانستان چارواکو مخامخ خبرې نه دي سره کړې. په پام کې و چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستاني چارواکو په بلنه هغه هیواد ته ولاړ سي، خو تر اوسه دغه سفر نه دی سوی. پاکستان چې په خپلو کورنیو چارو کې د صدارت له څوکۍ څخه د نواز شریف د لرې کېدو وروسته له سیاسي ستونزو سره مخامخ دی، اوس د امریکا له لورې هم تر فشارونو لاندې دی. دا به ولیدل سي چې د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډو کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به پر کومو مسایلو خبرې وکړي او عملي نتیجه به څه وي.
اوس به هم فرشته جلال زیته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورسپانه په خپل ورستۍ ګڼه کې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې CIA د دوو کارکوونکو په اړه چې په افغانستان کې د وظیفې پر مهال وژل شوي مقاله لري. د نیویارک ټایمز په حواله د CIA کارکوونکي د دوبي په سوځونکي ګرمۍ کې د آرلنګټن په هدیره کې راغونډ شوي وو او خپل دوه ملګري راین ریهاک او پاتریک دیملیریا خاور ته وسپارل. راین او پاتریک د CIA د شبه نظامیان له ډلې وو چې جلال آباد ښار ته نږدې د داعش له وسلوالو سره په نښته کې و وژل شو. نیویورک ټایمز لیکلی چې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې چارواکو منل چې دا مامورین یې د اکتوبر په میاشت کې وژل شوي وو، او د هغوی په نوم دوه ستوري د سی آی ای په مرکزي دفتر کې پر هغه مرمرین دیوال وځړول شول چې د وژل سوو کارکوونکو په یاد جوړ سوی دی. د نیویورک ټایمز په حواله پر دې دیوال اوس اتلس ستوري د هغو مامورینو په نوم ځړول سوي چې په افغانستان کې وژل سوي دي. دا شمیر مخکې نو څرګند سوی او دې ته اشاره کوي چې حتی د ویتنام او لاوس په جګړو کې د امریکا د استخباراتو د دې ادارې دومره شمیر مامورین نو وژل سوي. نیویورک ټایمز لیکي دا شمیر څرګندوي چې سی آی ای په افغانستان کې په 14 کلنه پټه جګړه کې چې د هغې ادارې زرګونو مامورینو برخه پکې درلوده څومره تاوان پرې کړی دی. د نیویورک ټایمز په لیکنه په افغانستان کې د سی آی ای د دوو مامورینو وژل کېدل څرګندوي چې دې ادارې د خپل فعالیت کړی تر جاسوسي فعالیتونو پراخه کړي او حتی د جګړې ډګر ته ور وړاندې سوی ده. د ورځپاڼې په وینا دا تاکید کوي چې سی آی ای په داسې جګړه کې تر فشار لاندې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې د ګټلو او بری وعده کړې ده. د امریکا بلې ورځپاڼې ټیلی کمرشل ته د سرلیک لاندې چې په افغانستان کې برای به څه ډول وي یوه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل شوي، په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو او د جګړې د ګټلو ژمنه کوي، شاید د دې پوښتنې مناسب وخت دی چې اوس چې ولې امریکا په افغانستان کې جګړې ته ولاړه. د ډیلی کمرشل په حواله که د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه پر امریکا تروریستي حمله نه وای شوې، شایي افغانستان ته د امریکایي عسکرو تګ به محال و. ورځپاڼې د القاعده د تروریستي شبکې د وژل سوي مشر اسامه بن لادن له وسلوالو طالبانو سره د هغه د ارتباط په پاکستان کې د اسامه د وژل کېدو عملیاتو د افغانستان ستونزو او په دې هیواد کې د داعش فعالیت ته اشاره کړې ده. ورځپاڼې په افغانستان کې خلکو ته د ښې راتلونکي لپاره د جرمونو، فقر او نورو ستونزو پر کمیدو تاکید کړی دی.
د سهار 8:22 دی. په ننګرهار کې یو شمېر د صنعتي فابریکو خاوندان وایي د شیخ مصری صنعتي پارک د غاصبینو په منګلو کې راګرځي. ولایتي چارواکي څه وایي؟ له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شمع مچینواري پر راپور کې
د ننګرهار یو شمیر صنعتکاران ورېتی اداره د شیخ مصری صنعتي خرګوټي ته پنه پاملرنې تورنوي. په ننګرهار کې د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجی تور ملنګ وایي د شیخ مصری صنعتي خرګوټي د غاصبینو په پنجو کې حصار دی او په خبرې ولېتی ادارې د مخنیوي هیڅ اقدام نه کوي.
د غاصبین درګر د لګي د شیخ مصری صنعتي پارک د غصب لور روان دي او روزانه یو دوه درې نمرو کې کورونه جوړیږي او غصب روان دي. د مخه هم د ننګرهار محلي اداره د نه توجه د وجه غصب پکې روان دی. باید د ستاسو د راډونه په محلي ادارې خپله جناب ولی صاحب منګل نه زه جدي غوښتنه کوم چې د دغه غاصبینو مخه ونیسي.
نوموړی وایي یوازې د غصب ستونزه نه ده چې صنعتکاران ترې ځورېږي. دی وایي کلونه وشو چې د شیخ مصری صنعتي خرګوټی په نوم جوړ شوی، خو تر اوسه هیڅ بنیادي کارونه په دې خرګوټي کې نه دي شوي.
د شیخ مصری صنعتي پارک کې صنعتکارانو په خپلو امکاناتو په خپلو پیسو باندې په د برق شبکه جوړه کړه چې تقریبا 2,30,000 امریکایي ډالر لګخ او پرې وشو او دغه شبکه جوړه کړه. د شیخ مصری صنعتي پارک نور هیڅ زیربنایي کارونه یا نهایت نشته، کله د سنس سیستم نشته.
د ننګرهار ولایت وین اتاولا خو ګنې وای څو ورځې وړاندې د سوداګرو په ګډون والی غلام منګل د شیخ مصری صنعتي خرګوټي ته تللی وو او د هغه ځای سیمیزو چارواکو ته جدي سپارښتنه کړې چې د خرګوټي د غصب مخه ونیسي.
څو ورځې وړاندې ننګرهار والی خپل د شیخ مصری خرګوټي سفر درلود، هغه سیمې چلته تر ستونزو لاندې وي، د غصب تشویش وو. هلته موږ امنیه قومندان د ولسوالۍ و او خپله ولسوال څارنوال نور ګنم والته راوغوښتل. سوداګر هم و، زه بورسره هم یو شمېر مسؤلین و. دوی ته جدي سپارښتنه وشوله چې د غصب د مخنیوي دپاره جدي اقدامات وکړي او که چیرې په دې برخه کې د ولسوالۍ مسؤلین پاتې راشي د هغوی په اړه به پرېکړه وشي.
د پوهنتون استاد او اقتصاد پوه تاج محمد تمکین صنعتي پارکونه د پانګوالو د هڅونې او د بیکاری د کچې د کمولو لپاره مهم بولی او وایي څرنګه چې په کار و حکومت په ختیځ سیمه کې د پانګوالو د ملاتړ لپاره معیاري صنعتي پارکونه او نورې اسانتیاوي نه دي برابرې کړي.
نو په ختیځ سیمه کې لبد مرغ تر اوسه پورې هغه څومره چې په کارو د پانګې اچونې د ملاتړ لپاره هغه سینې دي شوي د صنعتي پارکونو د جوړښت په باره کې په لهر نیګانه د عاید د نیګانه د استخدام د کچې د زیاتوالي لنیگانه او هم داشان د پنګا چونکو د ملاتړ او تشویق لنیگانه د دې درې اړخونه ډیره ضروری او مهمه ده.
د صنعتکارانو په خبره په ننګرهار کې تر دې د ماده صنعتي فعالیت لپاره درې لوی خارګوټي پرانستل شوي چې لا هم په دغو خارګوټو کې د تولید عملي چارې نه دي پیل شوي. دوی د دې کار ستر لامل د حکومت نه پاملرنه یادوي او په خبره یې که صنعتکارانو ته د کار کولو زمینه برابره نشي نو په دې ولایت کې به ګڼې صنعتي فابریکې خپل فعالیت بند کړي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي بیا په دې ولایت کې د موبایل مخابراتي شبکو له بد کیفیت څخه سر ټکوي. نور حالې لګردیز د ازادي راډیو د خبریال داود تپان پر راپور کې
دا پکتیا اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو له فعالیت څخه شکایت کوي. وایي هغه ډول چې لازمه د مخابراتي شبکې فعالیت نه کوي او دوی د اړیکو نیولو پر مهال د خبرو له ټیټ کیفیت څخه ځوریږي. دا خلکو په وینا چې د لرو پرتو سیمو څه آن مرکز ګردیز ښار په نږدې ساعتو کې هم دوی له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. د اړیکو نیولو پر مهال مجبوریږي چې له کوټې بهر ووځي.
تر ولی وطن دوسته پکتیا ولایت مرکز ګردیز زاوود کلی اوسیدونکی ما په پکتیا کې غیر له ولسوالو نه په کلی مرکز کې هغه کلی چې مرکز ته ډیر نږدې دي په یو کې موبایلونه په داسې سیستم باندې کار کوي چې د کور نه به یو څو متره بيدیاره وځي ورته او داخل د کور کې د موبایل یې خوي کار نه کوي. مونږ چې کله کور ته زنګ وهو هغه باز وخت مونږ مشکلات سره مخامخ کیږو نو تقریبا مونږ په کور کې چې استعمالي کې تر اوسه من ورونه تقریبا لس اته موبایل به د ټولو سره وي نو باز وخت د سټیم لاس چې دا لس وړو کې یو موبایل هم کار نه کوي نو مونږ ډیر دا پریشانه سره مخامخ شو. هتا د موبایل د وجه نه مونږ بیا کور ته په موټر سایکل باندې موټر باندې الدزان رسو.
نو وړي دام وای چې حکومت د خلکو ستونزې جدي و نه ګڼي نظارت قوي نشي خلک به د شخصي کمپنۍ پر ځای خپل حق له حکومت څخه ځکه وغواړي چې د دوی ټیکسونه حکومت ته روان دي. د همدې ډول مخابراتي ستونزو په اړه د پکتیا دوه تنه نور اوسیدونکي داسې غږیږي.
زما نوم دوست محمد دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. دلته په شبکو کې ډېرې ستونزې دي، کله ور سم کار کوي او کله یې نه کوي. چې کار ټوته جمع کړو دغسې کې ورک شي او چا ته تلیفون وکړو د هغو آواز کله راځي او کله نه راځي، کله مونږ آواز ورځي او کله نه ورځي. غوښتنه مې دا ده چې شبکو والا شبکونه کار وکړي او برابري کې او کوم مشکل چې وي هغه پکې حل.
زما نوم روزمیر دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. شبکو کې ډېرې ستونزې دي، چاته زنګ وو او زنګ نه تېرېږي او کله مصروفی وي کله کار نه کوي. کله چې کار جمع کړو پیسې کټ کړي، آشه دې کار نه پیسې کټوي. هیله ده چې په دې کار وکړي د خلکو مشکل رفع کړي.
دا دوی ستونزه او خبرې د پکتیا ولایتي شورا اکثریت غړي تاییدوي. وایي چې په ښار او لرو پرتو سیمو کې خلک واقعا له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د اواري خبره یې له حکومت سره شریکه کړې خو لا یې هم حل لار نه ده پیدا شوې. د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل وویل
پکتیا کې نه یوازې دا چې مخابراتي خدمات د قناعت وړ نه دي، بلکې د همدغه مخابراتو ریاست په پکتیا کې هم پلج دی او هغه څوک چې هلته سرپرستان دي هغوی نه یوازې دا چې په خپله اداره کې فعال نه دي، ازادي نه ورکوي، بلکې د دوی غیر ازادي او نه فعالیت د دې سبب شوی مخابراتي خدمات ضعیف او هیڅ دیګه کې نه دي.
د زیاتوي که مرکزی او ولایتي اداره په شریکه د دغو ستونزو اواري لپاره له شخصي کمپنیو سره په خپلو قراردادونو غور ونه کړي، فشار او نظارت زیات نه کړي، ښایي د خلکو ورځني ژوند کې نور مشکلات هم زیات شي. سره له پرله پسې هڅو موږ ونه توانیدو چې د مخابراتو ریاست څخه د شخصي مخابراتي شبکو چې پکتیا کې فعالیت لري د ستونزو او خلکو د شکایتونو ځواب ترلاسه کړو. خو د پکتیا والي ویاند عبدالله حسرت وویل چې که چیرته مخابراتي شبکو د خلکو ستونزو حل ته لار پیدا نه کړه دوی به په قراردادونو غور وکړي.
موږ له اړوند شرکتونو سره هم په تماس کې یو، هغوی سره مو خبرې کړي دي او هغوی دوی ته رضامندي ښودلې ده چې خپل خدمات له دې څخه. نو طبعا یو قرارداد چې موجود وي په هغې کې ټول موارد موجود وي، له هغو نه چې هر طرف سرغړونه کوي هغه قرارداد لغوه کېږي، فسخه کېږي او د هغې په ځای باندې بل چا ته د خدمات وړاندې کولو زمینه ورکول.
خلک له مخابراتي ستونزو په داسې حال کې شکایت کوي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د پکتیا ولایت د مخابراتو ریاست د سرپرستانو له لوري اداره کېږي او رسمي رئیس نه لري.
او اوس به هم اسمت سروان درته ووایي چې مرسدس بنز څه ډول نوی موټر جوړوي.
بنز کمپنۍ داسې موټر جوړوي چې هم په هایدروجن او هم په بیټرۍ کار وکړي. د بنز کمپنۍ به د جرمني د فرانکفورت په نندارتون کې دا موټر نندارې ته کښېږدي. تر اوسه پورې د دغه موټر د تخنیکی چارو او ټکنالوژۍ په اړه ډیر څه نه دی ویل شوي او د بنز کمپنۍ وایي چې وروسته به په دې اړه معلومات خپاره کړي. بنز کمپنۍ چې مرکز یې د جرمني په شټوتګارت ښار کې دی وایي چې په دغه موټر کې د هایدروجن د سوځیدو لپاره یوه خاصه طریقه کارولې چې تر دې وړاندې ورڅخه کار نه و اخیستل شوی. د دې موټر بیټرۍ د ښارونو د لنډ سفر لپاره ده خو له هایدروجن څخه په اوږدو سفرونو کې کار اخیستل کیږي. د بنز کمپنۍ اوس په دې موټر ایرو ډاینامیک ازمیښتونه کوي. دا کمپنۍ وایي چې په هسپانیا، سویډن او جرمني کې دا موټر د سانتیګراد په منفي 40 او مثبت 60 درجه او دغه راز په باران او واورو کې تجربه کړی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته رسیږو. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. امریکا یو افغان چارواکو تایید کړی چې د کابل شمال ته د بګرام هوایي ډګر په دروازه کې د تیر ماښام په برید کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ویلي په دې برید کې درې کسان ټپیان شوي دي. د افغان حاجیانو لومړنۍ ډله تیر ماښام کابل ته ورسېده. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال دایول حق عابد ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي هره ورځ په دریو پروازونو کې تر زرو پورې حاجیان افغانستان ته ولېږدوي. د افغانستان لپاره د چین سفیر د بدخشان له خلکو سره د بیلابیلو پراختیایي کرنې او روغتیا په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د چین سفیر پرون دې ولایت په سفر کې د بدخشان له والي او یو شمېر نورو چارواکو او د دې ولایت له اوسیدونکو سره وکتل. د هغه پریکړه لیک په مسوده کې چې امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو ته وړاندې کړې وړاندیز شوی چې پر شمالي کوریا د تیلو پر پلورلو بندیز ولګول شي او د دې هیواد حکومت او مشر کیم جونګ اون شتمنۍ د کنګل شي. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق یو پیلوټ تیره ورځ هغه مهال وژل شو چې د تمریناتو پر مهال الوتکه راول ویده. د اریزونا هوایي ځواک په خپل سایت کې لیکلي چې دغه الوتکه د ورځنیو تمریناتو په حال کې وچ راول ویده. ویل کېږي دغه الوتکه د عراقي ځواکونو وه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي ډاډه دی چې د سوریې جګړه له ډیپلوماتیکو لارو ختمېدای شي. سټیفن دی مستورا د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې د سوریې د حالاتو په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیله لري د استانې راتلونکي غونډه به په دې برخه کې مرسته وکړي. د استانې راتلونکي غونډه هم د سپتمبر په 14 او 15 جوړیږي. امریکایي چارواکي وایي د ایرما په نوم طوفان د کارابین ټاپوګان زپلی او د کیوبا او د امریکا د فلوریدا ایالت پر لوري روان دی. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل که غواړئ بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونې دا برخه هم دو ځانګړو پروګرامونو ته د ازادي راډیو ځانګړې شوې. مخکې له دې چې ژوند په شیبو کې پروګرام واوري پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 او لوی شعرونو کې په 0.15 څپه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د تبعیض په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مشر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلس
مننه خیروس.
سیرات صاحب کلمړی اوریدونکو ته د تبعیض واړه معلومات ورکړي چې د افغانستان په قوانینو کې او په نورو نړیوال قوانینو کې د تبعیض واړه سوال سوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ځل کې تاسو ته اساس محترم ادارې ته د افغانستان درنو او معززو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د تبعیض پر رابطه باندې الله ذوالجلال هغه نس انسانانو ته بیانوي چې هغه اول تبعیض د الله په مخلوقاتو کې چې شیطان و د انسان سره تعویز وکړي او انسان یا عاجز مخلوق وګاڼه د د خلقت عاجز وګاڼه او د د خلقت د ناچیز چیز نه وګاڼه چې بالاخره هغه د الله د قرب نه محروم سو. منشا او مبدع د تبعیض د دغه ځای نه شروع سوله چې د انسان او د شیطان تر مابین چې هغه خپله شیطان تبعیض وکړي انسان ناچیز وګاڼه. دا د بشري په سلسله کې روان دویم تبعیض د بشري په د بشریت په تاریخ کې د قابل د حابیل موضوع وله چې هغوی تبعیض ته قایل سوله تبعیض یې وکړي او د خپل پلار او نبی هدایات او ارشادات یې غوږ ونه نیو چې بالاخره په فضیحت او په بدبختۍ باندې سره واوښتل تبعیض کې. دا د اسلامي نصوصونه زموږ دغه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دې رابطه وایي چې الله ذوالجلال ستاسې رنګونو ته ستاسې تصویرونو ته ستاسې قد و قامت ته نه ګوري بلکه الله ستاسو زړونو ته ګوري. لکه څنګه مخکې چې الله ذوالجلال په قرآن عظیم شان کې دې رابطه کې چې اکرمکم عند الله اتقاکم اتقا او پرهیزګار انسان د الله ته مقرب دی، نو دلته هم تبعیض او یا د انسان هغه اصل کرامت هغه په تقوا کې دی. بناً رنگ الله ته نږدې نه دی، حسن الله ته نږدې نه دی که څوک په دې حسن باندې تبعیض سره وکړي، بلکه الله ته هغه تقوا داره دی. د وضعي قوانینو په رابطه هم نهویستمه ماده چې هغه د شکنجې او د کرامت انساني په هکله باندې دی، او اوله ماده د کنوانسیون منع تبعیض په هکله باندې هم ذکر سوي چې تبعیض یو بد عمل دی، ناشایسته عمل دی، د انسان لپاره دا نه ښیي چې هغه د تبعیض په رنګ په نژاد په ژبه په قوم په وجود په دې باندې تبعیض وکړي. د تبعیض ټول هغه علایم ټول هغه چشمې چې کوم دي شریعت او وضعي قوانین دا مردود ګڼي په انساني بشري ټولنه کې تبعیض اصلا وجود نه لري. ټول یو مخلوق دی، که څوک په رنګ په قوم په دین په مذهب په بل باندې څوک ویشي او په دې نامه باندې بغض عداوت او تبعیض کیږي دا د فضیحت د ناکامي او د انسان د حیثیت او د عزت د وقار باعث ګرځېږي چې د انسان هغه ټول عزت وقار همدغه تبعیض له بینه بیي.
سیرت صاحب، که اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې د تبعیض مبدا له کوم ځای سره حاصل کیږي، یعنی له کوم ځای څخه پیلېږي.
لکه څنګه چې بشري ټولنه د ده شروع او آغاز د کورنۍ نه کیږي، لکه څنګه چې مدني قانون کې وایي چې کورنۍ یو رکن او اساس د جامعې دی، اصل تبعیض مبدع شروعی هغه بیا هم دا کور دی. که کور کې پلار د خپل میرمنې سره تبعیض ونه کی، د خپل اولادونو مابین کې تبعیض ونه کی، پس د کور نه وتلې د همسایه و په کلي کور کې ژوند تبعیضناکه نه وي، د تبعیض هغه مبدع له منځه ځي. که چیرته زموږ کورونه زموږ کلي او زموږ ولسونه یو بل سره په تبعیض کې وي، طبیعي خبره تبعیض منشأ مبدع همدغه ځای نه سرچشمه نیسي. او دا تبعیض په ټول اړخونو د انساني په ژوند په ټول اړخونو باندې تاثیر لري. یعنی موږ خلاصه کوی نه شو چې په دغه 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 برخه کې چې څومره د انساني ضروریت او اړتیاوې دي چې په هر برخه کې تبعیض مابین تراسي د انساني هغه ټول ژوند صدمه ویني. زه خلاصه په دې ټکو کې درته وایم، او که موږ داسې لږ اشاره ورته که هغه تبعیض په سیاسي برخه کې، که هغه تبعیض په اجتماعي برخه کې، که هغه په ښوونې او روزنې په برخه کې وي، که هغه په ترقی په برخه کې، که هغه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې، خلاصه چې په هر برخ کې هر شق کې بیا هم هماغه ټکې تره چې د انساني اړتیا او ضرورت په برخونو کې چې په هر برخه کې تبعیض مابین ته راغی، ټول موارد صدمه ویني او انسان د دې صدماتو نه محفوظ کېدای نسي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بشتاسکره
واخلي. دلانه فیصله وا منګوله وقت درشي.
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. سیرت صاحب، کاوریدونکو ته د تبعیض د څو لیو انواو په اړه معلومات ورکړئ.
غټ غټ انواع طبي خبره ده چې انسان چې کله دغه غټې غټې صدمې ویني او په دې کې دغه کنوانسون اقتصادي او اجتماعي فرهنګي لکه څنګه کنوانسون دی، صدمه غټه 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 اول په اقتصادي برخه کې، که چیرته تبعیض په اقتصادي برخه کې راغی د انسانانو ټول ژوند چې هغه اجتماعي ژوند کوي، که هغه سیاسي ژوند وي، که هغه نظامي برخه وي، که هغه تحصیلي و تعلیمي برخه وي، هغه که د اجتماعي برخه وي، دغه ټول برخه د خپل سیوري لاندې رانیسي دغه اقتصادي برخه. په دې اقتصادي برخه کې که چیرته تبعیض راغی، چا ته سړک جوړ کړه بل قوم ته مه جوړوه، یو سږی کور ته برق ورکړه کلي ته بل ته مور کړه، یو ولایت کې ښه زمینه د هر څه مساعده کړه بلکې مه کوه. دغه اقتصادي چارې که په کور کې هم وي، د دې کور هغه عزت آبرو له بینه ځي. که دغه اقتصادي چې چون اساس د سکون او اساس د آرامش او د یو ملک ترقی او د ټولو وګړو عزت آبروی په اقتصاد پورې اړه لري، نن موږ او تاسې که وګورو کم ملک چې اقتصاد لري دغه حتی غیوان عزت لري، کم ملک چې اقتصاد نه لري دغه انسان ارزش نه لري. بنان اقتصاد انسانی ټولنه کې با ارزښت دی، ځکه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. کفر و فقر دواړه د یوو حیوان ښکر غوندې حیثیت لري، یا د یوو دو ګوتو برابروالی حیثیت لري. نو بناً اقتصاد په ټولنه کې ډېر زیات ارزښت لري. زه فکر کوم که په دې برخه کې تبعیض دوګانګي مابین ته راسي، ټولې برخې د زندګي د انسانانو ژوند ټول د خپل سوری لاندې نیسي او ټول ژوند یې خطر سره مواجه کیږي. اقتصاد د که ښه وه خاوره د ارزښت لري، اقتصاد که ښه وه ستاون ارزښت لري، هوا د ارزښت لري، اوبه د ارزښت لري، ریګ و خاوره د ارزښت لري. او که چیرته اقتصاد نه وي، انسان د ارزښت نه لري، عزت ارزښت نه لري خلکو ته، بیا به دغسې مشکلات لکه دغه نن موږ او تاسې ورسه لاس په ګرېوان یو، دغسې مشکلات به نور هم موږ ذلیلوي، خوري د تبعیض منشأ مبدا بالاخره زوال، فضیحت، ناکامی، رسوایی. د خپل ملک واک به در سره نه وي، د خپل ملک د خپل ملکیت جایداد بده واک و اختیار و ملکیت صاحب بنه، د عزت صاحب بنه. زه امیدوارم چې ټول عرصو کې یووالی راسي، تبعیض پکې نه وي، چې تر هغو موږ افغانان خاصتا د دغه بدبختۍ نه او د دغه مشکلاتو نه راووزو، یو آباد مستقل آزاد با عزت نفوس په دې افغانستان کې.
ډیره مننه سیرت صاحب. قدر منو اوریدونکو، دا وز مور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو مل سره.
ژوند با شیبو کی
جوړون کای محبوب شاه محبوب
لیونی بیا تنور لمبکړ د ډوډۍ ټپې څوار لسم کلی تزینه
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د دغه خبرونه د اوریدو په جریان کې به په زینو کورونو کې تنورونه لمبه شوې وي، زینو به ډوډۍ پخه کړې وي، زینې به د تناره د لمبه کېدو تابیا نیسي، او زینو ډېرو به د ژمي په موسم کې د تناره په غاړه کیسې کړي. خو تر ډېره به د دغه مهم فلکلوریک توک د تاریخ، جوړښت او ارزښت په اړه له فکر کولو بې خبره یاست. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړلیو فلکلوریکو ارزښتونو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د انساني ژوند تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیسته. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو په خوله چې د وخت په تیریدا سره یې تغیر وکړ. د منځنۍ آسیا په اکثره هیوادونو کې د ډوډۍ په خولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي، او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر زرغونه زیوار وایي چې د تناره د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا له تنور څخه استفاده کیږي.
د قرائن نه داسې معلومیږي چې د تنور تاریخ به ډېره اوږده سابقه لري، ځکه انسانان کله چې د ډوډۍ د پخلي دپاره یا د خوراک د هغه دپاره فکر کړی دی، نو حتما مختلفو طریقو نه استفاده کړي دي. مثلا یو زمانه کې طبیعي به نه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله. او هغې نه وروسته بیا دا طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه به طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلک پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع هغه شته دی. هر سیمه ځان ته دغه تنور دود لري او ډوډۍ په تناره پخوي.
د نوموړې په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي، او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي.
تنور خو په مجموع کې مغه یو شکل دی، یو ټیپ دی چې د لاندې نه بیخ نه دسی پلن شروع کیږي او بیا سر ته چې راځي غړې لکه تنګه یې وړې، ځکه چې که اور پکې بلیږي نو بیا که غړې لوی نو زر سړیږي، نو د دې لپاره غړې نری ساتي. د ګرمو سیمو تنورونه او د سړو سیمو تنورونه فرق په دې لري چې په سړو سیمو کې اکثریت تنور د ځمکې په ځمکه کې ښه ښایي او په ناستې هلته ډوډۍ پخیږي، او په ګرمو سیمو کې چې دي هلته بیا تنورونه په ولاړې اکثریت او بعضې ځایونو کې هلته بیخي په ولاړې پخیږي، او ځینې ځایونو کې په داسې صفه ورته جوړوي او تنور پکې ښه ښایي.
د اغلی زرغونې په خبره، د کومې کورنۍ وګړي چې ډیر وي نو بیا د ډوډۍ پخولو لپاره دوه خزې دریږي چې وې پیړې ورکړي او بل ډوډۍ په تنور پورې کړي.
ماته د کابل هوا ساده خلک څه کوي، دا تنور لمبکیو خور ورته پیړې کوي، دا تنور لمبکیو خور ورته پیړې کوي، ذات دې دعا وکي ماته دې خیر.
د تنور لمبه کول او پری ډوډۍ پوری کول یو ځانګړی هنر دی، نو د تنار جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي، او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري. د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅې یو تنور جوړونکو عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړولو هنر لډې رپ خواره هيسي دود دی.
فرهنګ تنظیم سازی خاصولو
د تنور جوړولو فرهنګ خډیر لرغونه دي. زما او زما د نیکونو له عمر ډیر په خوانه دي، او ما دا کسب په میراث را پاتې دي. شاوخوا له 15 ډیر کلونه کیږي چې زه خپل تنورونه جوړوم. دلته د خټینو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالی تنورونه هم جوړو. موږ چې تنور جوړو خپل مخصوصه خاورې لمدو او په خپل اندازې برابرو، بیا چې کله تنور جوړ شي غاز پکې بلو چې وچ شي.
دا سوتو چور چور نشه.
دونو موړې په خبره چی د یو تنور قیمت له 1500 افغانیو نیولې ان تر 5000 افغانیو پورې رسیږي، خو په دې ورستیو کې استعمال کم شوی ځکه چې په ښارونو کې اوس له نوو وسایلو استفاده کیږي. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی نوراجان وایي چې د دوی په سیمه کې د تناره ډوډۍ ډیره مشهوره ده او هر کورنۍ تنور لري. دا چې دوی ترې څه ډول استفاده کوي نوموړی وایي:
موږ کولال نه راوړو او به کور کې بس راکو ګرچا پر دیوال چا پیر راکو او هغه کې ګرچا پیر روړی د پخې د پلو راکو او ساری پټ کو بس به پاول وار باندې صدا کو بس خو ډیر لرګي او ربړونو چې خو ګرمي غو نه ډیر خاص دا کې خوري پاول وار باندې او بس به په ساری باندې د وخت پورې چې خو تندور دغه شي ګرم شي
نور د پاس غاړي څنګه غټه جوړي کوړ کی جوړي
غټه جوړه چې زنانه پکې نه دوه کسان درې کسان پراشي بس ګرچا په غټه چوترول جوړي چې
پاس سر باندې چه چی کنام دي
او ډیر خلک اوس دا دغه هغه چې خلک سر چته پټایا دې پار چې باد باران دې کبل محفوظ یې کنه خو به دا خبر نه باندې صادق کړه دا اوس خو بسرونه پټه چت باندې خپل باندې
تاسو په کوټ کې کده تبې ډوډۍ په خکې هغه ډېر خو خو کده
تنار ډوډۍ ډېر خو خو تبې ډوډۍ خو لامل دا چې تبې ډوډۍ صحیح په خنه نه جوړه تنار ډوډۍ خو ډېر په خو په غوړه ډوډۍ خو به او بس دا تنار تنور بوځ دا شو بس په کې خپل چولې کلار ګټه ګر بناستو ګرم دې وخت پر جمعې خپل کې
ناش دونه موړې په خبره چی دوی به په ژمي کې د تنور هغه وچه ډوډۍ خوړله کومه بچې په تناره کې پاتې شوې وه او دغه ډوډۍ به ځانګړی خوند لاره. اسهار خوشحال چې اوس په کابل کې اوسی وایي چې یوازې د نانوایانو تنورونه یې کتلي، خو د کورونو د تنور په اړه یې یوازې د نیا کیسې اورېدلې دي.
نیا راته کیسې کولې، هغه به د تنور په اړه مختلفې کیسې کولې چې دوی کوم ډول تلل ویل چې په ټول یو دوه کلیو کې به نو یو یا دوه تنورونه ول بنجونې په نوبت تللې و هلته به یې هغه کوو نجونو به کیسې کولې ټپې به یې کولې دوی به تنور باندې راټول شي و دا و. خو دې سره څنګه یوه جالبه خبره دا وسې تر ټولو به له کماله ډکه هغه نجلۍ و چې تنور کې به ښه ډوډۍ پخولای سوه یا په ډوډۍ پخولو به ډېره پوهېدله یا به ښه تنور کې ډوډۍ سره کوله. کله چې به څوک تلل د یو چا خواستګارۍ ته چې یو څوک وغواړي د خپل کورنۍ غړي لپاره وی کې یعنی واده کې کوژده کې نو دی به لومړۍ پوښتنه همدا وه چې د نجلۍ تنور اچول زده دي، خو که چاته به د تنور اچول زنو دا به ډېره د شرم خبره وه هغوی لپاره.
د خوشحال په خبره چې د جنۍ په خواستګارۍ کې د تناره ډوډۍ پخول حتمي و. پیغله شکوفه اسحقزی وایي چې په تنور یې ډېره ډوډۍ پخه کړې ده، دا چې له کوم هنره یې کار اخیستی هغه وایي:
په پیل کې کله چې موږ غواړو ډوډۍ په تناره کې پخه کړو اوله داسې کار کوو چې لرګي راوو، البته د بلوتو دارچی لرګي راوو، د ځان سره یې پرېږدو. دا پرېږدو ښه چې تنور ښه ګرم سو، ښه ومولدی چې دا د تنور ګرم سو، ښه سکروټه غوندې وګرځېدې ځکه چې دا خام اوسي یا صحیح ګرم سوی نه اوسي نو هغه بیا ډوډۍ ځان نه پسې مشتلوي، ډوډۍ خراب راځي، رژېږي، تویېږي. بیا وروسته دا چې ښه ګرم سو دا ورته لږ څه اوبه راچوو چې دا ور یې ګل سي ځکه چې ور ډېر قوي اوسي نو لاسونه سوځوي. کله چې لږ اوبه ور واچولې چې ور ګل سو بیا داسې یو ټوکر مو ځان ته پرېښه دی، البته اضافي ټوکر دی، نسبتا غټ دی، نه ډېر کوچنی دی، دا خو تنور پاپا کوو. بیا وروسته دغه څخه موري ځینې بندوو استا هستا وای و دانه ډوډۍ دغه سه پسې مشلو هغه ډوډۍ چې سریس ولې دسه د ولورینې په وسیله باندې کله چې ګوري دسه ځان خازه کوي وریم تازه کوو. وروسته دغه څخه په دی ولورینې باندې ډوډۍ هم د تناره ته به خرابې لوو.
د کابل خار اوسیدونکو شکیبا بیا په تناره د پیغلو کیسې کوي او وایي:
کله چې بم ډوډۍ غانې پخې شوې نوبات په خلاص شو بیا به ماخام را نږدې ټولې پیغلې به عملته ناستې و تنور کې بم پخې اچولې. دا ډوډۍ چې تنور کې نښتله کراپانه کې ورته وایي نو هغه به م راخیستله خوړلې بم. بیا به پیغلو خپل میبند کې ټوقې ټقالې کولې، یو بل به یې ځوراوه. مثلا که څوک نامزاد و نو هغې ته ویلې چې پلانکی څنګه دی، اختره یې درته راوړه، رایې نه وړه، څنګه تاسو کره راځي نه راځي، نو همداسې به یو بل ځورول. خو اوس موږ ښار ته راغلي یو، دلته ګازي تنورونه دي او یا هم داشونه دي، ډېری نامبایګانې دي چې هغه خلک غواړي چې په داشونو کې ډوډۍ پخه کړي او یا هم نامبایي ته خپله ډوډۍ ولېږي هلته یې پخه کړي. نو نه هغه قصې شته دي، نه هغه بنډارونه شته دي، نه هغه خوږې خوږې خبرې شته دي. ټولو پسې واقعا چې ډېره خفه یم.
ما ته ترې خپل موزیګې ښه دی د تناره پورې کلپي را سره وړینه. په تناره ډوډۍ پخول کلیوي خو سخت کار دی، نو له بلې خوا ځانګړي هنر ته اړتیا لري. کله چې یوه چټه پیغله د بنګړو ډک لاس په لمبه شوي تناره ورننه باسي او ډوډۍ پورې کړي، نو د زلفو د څوکو ساتل یې ستونزمن وي او دا صحنه د یوه ځانګړي نزاکت ډکه وي. په پښتو فولکلوریک ادب کې هم د تناره ذکر ځای ځای شوی. بیا هم ډاکټره زرغونه زیور،
تناره اهمیت یا د تناره ارزښت په زمونږ په فولکلور کې ډیر زیات دی. نو دې باره کې مثلا ځینې لنډۍ ویل شوي دي د ښځو د خوانه، یا مثلا د نارینه د خوانه هم ښځو دپاره ویل شوي دي چې مثلا یوه لنډۍ داسې ده چې تناره ولاړې په پیغلې ډوډۍ دې نه خورم د دیدن وږې دی.
50 کلن ګلداد خان چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې کلالي کوي وایي چې د دوی تنورونه ډیرو لرو ځایونو ته وړل کیږي، خو بیا یې هم کار یو څه ټکنه شوی دی.
کابل ته وړي، بس مثال د خبرې لوګر ته وړي، مثال د خبرې غزنی ته وړي، او دلته جلال آباد ته مثال کابې ته وي او کابل وځي. دولت نه مونږ دا غوښتنه کوو چې دغه لږ جره مونږ ته دا ماشین یو شی جوړ کړي کنه، چې مثال برق یا یو شی چې دا په هغه باندې وچلېږي کنه، دا پوخې وهلو نه به مونږ بچو. او نور تا غواړی چې نور غواړی او ځای پښه او پرنده یو مثال غواړی ته د لوخي چوکاره کې ناز کوي. ها نور ځای مونږ نه لږه او مال سمبال کې او چې ته کید
تا چې زیره را کړلو چې کار می پیدا کړې ده. پاتې بو پوجې د تنار در په سیوا چوم، پاتې بو پوجې د تنار در په سیوا چوم.
درنو اوریدونکو، دا وزموږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه. دا خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے داد سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے داد سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے خلے 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 دے جوان 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 خلے دے خلے 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 دے جوان خلے دے جوان خلے دے آئینہ صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاس نیول سور پن کرو زوئے دے ناوے سپن مڑ ون کو لائے دے جن 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 کو لائے دے جن 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 کو لائے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سرارا تا و منډه لکه غاڼې سرارا تا و منډه لکه ناوې نار روان شیر لکه یو خو غاڼې هم داسې بنف بنخ کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند ژوند جان خلیده یا خلکو 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 کول خلکو منی سای جان دون تا ټوپک منی سای دکرات کتاب کې دوان خې دی
یو بڑک دتاوس بلد جانان تسوی و از موینا که دنقل یو وڑو که کاغس او در رحمان بابا غزل سر دسترگو رسم پمڑا و سترگو که ده پتو غم و خون خولای ده
جن 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 خولای ده جن 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 خولای ده
ده کمپیوٹر پا پر در آغای مسیح دیوے مینے تو خواگے اشارے بمسنجر کے یہ زواب واڑی بمسنجر کے یہ زواب واڑی لچانو رکھ دی ٹول خائصہ لفظنا ناس ور تلاس کرزنے اڑ کے فکر من خولے دائیں
جن 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 خولے دائیں جن 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 خولے دائیں جن 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 خولے دائیں جن 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 خولے دائیں
یہ خلقو 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 یہ خلقو 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 خلقو